کی قیشوی دا هم د دې سات لاند خبرونه د خبرو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی یو ځل بیا له بس پنور کوونکو غوښتل چې په افغانستان کې اړو کسانو ته د خوړو په برابرولو کې د دې پروګرام لاسنیوی وکوي. د دې پروګرام د افغانستان څنګه نن دوشنبه په خپل ټولنیزه شبکه ایکس پانه کې لیکلي چې تیر کال په افغانستان کې 3 میلیون کسانو د خوړو د نړیوال پروګرام مرستې ترلاسه کړې او دا کار یوازې د بس پنور کوونکو لکه د استرالیا، چین، کویت، فنلند او برېټانیا په څیر هیوادونو د خلاص لاس په مرستو ممکن شوی و. طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د هرات له زلزله ځپلو سره د تاجکستان د بشري مرستو مننه کړې او دا ګامې د ډېرې ستاینې وړ بلل دي. دا په داسې حال کې ده چې تاجکستان د منځنۍ آسیا په هیوادونو کې یوازینی هیواد دی چې د طالبانو له حکومت سره اړیکې چندان ښې نه دي او په ځلونو یې د طالبانو په حکومت انتقادونه کړي دي. د طالبانو د حکومت د خوړو او درملو ملي ادارې اعلان وکړ چې له دې وروسته هیواد ته د پخې یا پروسس شوي او خامې مالګې واردات په مطلق ډول بند دي. د دې ادارې د خوندیتوب عمومي رئیس ډاکټر نعیم الله ایوبی د دې ادارې په ټولنیزه شبکه اکسپانه کې په یو صوتي پیغام کې ویلي چې دغه پریکړه په هیواد کې د اړتیا وړ کافي مالګې تولید ته په پام د ریاست الوزرا د مقام لخوا شوې ده. په غزه کې چارواکي د اسرائیل د پراخو هوایي او توپچي بریدونو خبر داسې مهال ورکوي چې اسرائیلي ځواکونو د ټانکونو په ملتیا په دې کلا بند شوې سیمه کې دننه د ځمکنیو عملیاتو لپاره فشارونه زیات کړي دي او د افغانستان او سریلانکا د کرکټ د ټیمونو ترمنځ په نړیوال جام کې مسابقه روانه ده. تر دې دمه سریلانکا په 6 اوورونو کې 222 منډې کړي دي او ولوپاړي سوځېدلې دي. تاسیز مشخله اسادی رادیو او ری لکه څنګه چې می مخکې هم ویلیو د کرکټ د مسابقه حال شیبه په شیبه درکو بیا به هم درکو. تر دې دمه مسابقه روانه ده. سریلانکا بیټینګ کوي، 6 اوورونه کړی دي او 222 منډې کړی دي ولو پاره سوسیدلې دي. د خبرونه په دوام کې به احمد تکل در سره وي.
25 دقیقې
دو خبرې دی. یو خدای
مختنۍ کابینه کې صرف 5 فیصد
متاسف یم چې حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
سلامونه. د نن په 25 دقیقې پروګرام کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. سه شنبه د نوومبر لومړۍ نیټه هغه مهلت دی چې د پاکستان حکومت افغان کډوالو ته له دې هیواده د وتلو لپاره ټاکلی دی. په داسې حال کې چې د منی بادونه لګېدلې دي او ژمی په لنډ وخت کې رارسیږي، افغانستان ته د شاوخوا 10,000 کډوالو راستنېدل د اټکلونو له مخې ښایي یو بشري ناورین رامنځته کړي. ملګرو ملتونو او د نړۍ یو شمېر دولتونو هم دا خبرداري ورکړی او د پاکستان له حکومت یې غوښتي دي چې خپل هیواد ته د دې شمیر افغانانو د ستنولو پریکړه بیرته واخلي. په لومړي سر کې داسې انګیرل کېدله چې په تیرو څه باندې 4 لسیزو کې د پاکستان پخوانیو حکومتونو هم بیا بیا داسې ګواښونه کړي، خو وروسته به یو څه انعطاف وښوده. مګر دا ځل تر دې دمه د هیڅ راز انعطاف نښې نه ښکاري. پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته یو شمیر افغانان پاکستان ته په دې تمه ولاړل چې له هغه ځایه به نورو هیوادونو ته کډه شي. د ملګرو ملتونو د شمیرنو له مخې د دې کډوالو شمیر شاوخوا 6,000 کسانو ته رسیږي. پر دې سربیره په تیره نږدې نیمه پیړۍ کې لکونه افغانان په څو پړاوونو کې پاکستان ته تللي او هلته یې د ځان لپاره ژوند او روزګار برابر کړی دی. همدارز یو شمیر افغانانو په پاکستان کې د میلیونونو روپیو کاروبار جوړ کړی او پاکستان ګواښ کړی چې کدا کډوال په ټاکلې نیټه ونه وځي نو جایدادونه او شتمنۍ به ضبط شي. پاکستان که څه هم د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتونو کنوانسیون نه دی لاسلیک کړی، خو د نورو ځینو نړیوالو مسؤلیتونو او مکلفیتونو په اساس آیا کولی شي چې د خلکو شخصي دارایۍ ضبط کړي؟ نورې پوښتنې دا دي چې آیا پاکستان په وروستۍ شیبه کې خپله پریکړه بدلوي که نه؟ آیا پرختیا به د افغانانو شخصي شتمنۍ ضبط کړي او کنه؟ او آیا افغانستان د دومره لوی شمیر کډوالو د جذب قابلیت لري کنه؟ په دې خبرونه کې په دې اړه له میلمنو سره بحث کوو. د خبرونې میلمنه دي د اقتصادي چارو متخصص ازرخ شافیزی او د افغانستان د ولس ولسی سیاسی جرګې د مشرتابه د شورا غړی او د سیاسي چارو شنونکی مولانا ابوبکر سپای د تخنیکی چارو لارښوونه شفیق عیار کوي. میلمنو ته خرغلاست وایم. لمړی حافظ صاحب، له تاسو سره بحث پیلو. په افغانستان کې او د افغانستان لپاره د دومره لوی شمیر کډوالو راستنیدل کومې اقتصادي ستونزې، لوی اقتصادي ستونزې رامنځته کولای شي؟
سلامونه اونی که هلی تاسو تا گران مولانا صاحب و همدارنگا محترم و اوریدون کتا دا خوی و نورین دا زکه چه پرتل دا پیخی هم دا افغانستان اقتصادی وضعیت خانه ده زمانگ تولید نخالص تقریبا دش سلنا راتی چه ویدی او منگا پیو برانی حالت قرار لرو د بینلی سیستم د سرفت څخه به برخه یو او د دنیا په مرستو باندې ډیر کارونه ترسره کیږي او کچیر د مرستې باندې شي افغانستان په خو نشي درېدلی. دا چې دا کډوال هم راستنیږي بیرته پسله څلوېښت پنځوس کاله داسې کورنۍ شته چې هلته د څلور پنځوسم کال د داود خان د وخت څخه هلته ورغلي دي، همالته میشته دي او ځینې نور خلک چې هلته لوی پانګوال دي هغوی خو له هند برطانوي هند چې د پاکستان هم د هغه یوه برخه وو هلته پانګونې کړې دي، دلته یعنې په سرمونو کې نور مسایلو کې په کراچۍ کې هغوی خو په خپل ځای پاتې کېږي ځکه چې هغوی شناختي کارت هم لري، هغوی اقامت د تل لپاره هلته اقامت په پاکستان کې لري، ډېر مالي ورکوي، هغوی سره کار نه لري. هم دا واړه بزنس مینان یا دا اسمي سمال اینډ میډیم سایز انټرپرایز چې په دا تیرو کې هلته جایدادونه رانیولي دي او شناختي کارتونه یې اخیستي وو، خو دوی اوس دوی وایي چې دا شناختي کارت غیر قانوني دي او مقصد د دوستانه چلند نه کېږي افغانانو سره او متشبسینو سره. او دا واړه بزنسونه په لساو زر دي، داسې نه دي چې سل یا دوه سوه یا پنځه سوه وي. ډېر خلک هر افغان چې هلته په یو ځای کې میشت دي همالته ځان لپاره خپل د کورنۍ چلولو لپاره کاروبار پیل کړي دي، مخصوصا د ډبرو په پروسس کې او نور د اوسپنیز کارونو په کولو کې لکه فلز هټۍ لري، دا شیان لري.
بله،
او په خدماتو کې هم سره میشت دي، رستورانونه لري. دا متوسط او کوچنی بزنسونه ډېر په پاکستان کې او که چېرې دوی بېرته افغانستان ته راستانه شي دا کار نه شي کولی هلته، ځکه چې پاکستان خو په هر صورت دوه سوه څلوېښت میلیون نفوس لري او یو لوی مارکیټ دی. دوی چې دا ډیزاین کړي وو خپل رستوران دغسې یو پر نفوس هېواد لپاره، اوس په افغانستان کې د خلکو خرید قدرت هم ډېر لږ شوي دي او پرته له دې هلته خو د پخوا څخه رستورانونه هم شته او نور کاروبار هم شته. نوی چې دوی استانه کېږي دوی لپاره بیا کار نه وي او دولت هم دا امکانات نه لري چې دوی لپاره د معیشت زمینه برابر کړي. داسې بانکي سیستمونه هم شتون نه لري چې دوی ته پور ورکړي،
بله،
چې دوی هلته بل کاروبار پیل کړي. نو ډېر ستونزمن ده او خدای دوی باندې ورحمې وکړي.
مننه حافظ صاحب. مولانا صاحب، ستاسو له نظره په دومره لوی شمیر د افغانانو راستنیدل د افغانستان لپاره او د پاکستان لپاره کومې ستونزې رامنځته کولای شي؟ ښاغلی حافظي اقتصادي اړخونه بیان کړل، تاسو یې پر نورو اړخونو لطفا رڼا واچوئ.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تکل سیب تاسو، حافظی سیب او استاسو لاری استاسو درانه اوریدون که تونو تخبل نیکی هیلی او خیچاری وارما نیکی هیلی ورانده کوما زبا پلن شکل دا اوه ما کتنگا چه حافظی سیب ورتا اشاره او کرلا پیت ادی برخه که یو خو مسئل دادا که پاکستان دا اول سر تر دغه اوس پوری په افغانانو باندې خپل تجارت او خپل بزنس کړی دی او کله هم او چې دوی ته څه ستونزه رامخته شوې ده نو تر هر څه د مخه د افغانانو مسله وړاندې کوي. ډېر ځلې دا اعلانات وشو او اخطارونه او وختونه ورته تعین شو، ولې بیا یې د څه پیسو په اخیستلو سره خبره لږه غلي کړه. نو یو خدا مسله دا، دویمه مسله دا د افغانستان کې په خپله له یو اړخ نه د غربي هیوادونو او د اروپایي هیوادونو ښه اړیکې نه لرل، سفارتونه او نور مرستې بندېدل، بلې خوانه په وطن کې هم داسې یو ناورین دی. اگر چې افغانستان اسلامي امارت کوشش کوي، ولې تشه لاسه وي تمې دښمنې، نو څه ورسره نشته په لاس کې. او له بلې خوانه چې دومره په ګڼ شمېر افغانان بیا دوباره خپل وطن ته را وګرځي، دا به ډېر یو ګټ او ستر ناورین رامنځته کړي، ځکه یو خوانه ژمی را روان دی، سړه هوا ده، او د افغانستان هغه حالات دي چې تاسو یې اورئ او ګورئ، او له بلې خوانه داسې یو غټ تعداد کې خلک کبیر په افغانستان ته راځي، نو طبعا د پروګرام د دوی لپاره صحیح نه وي جوړ شوی، او د دوی لپاره په افغانستان کې د ننه سیستم نه وي برابر شوی. د دوی راتلل به ډېرې غټې ستونزې، ډېر غټ مشکلات رامنځته کړي. نو په دې اساس باندې پاکستان اگر چې هغه همیشه او تل تر تله د افغانستان په نامه باندې خپلې ګټې او خپلې مسئلې مخته بیایي، خو دا له افغانانو سره جفا ده، او دا به د افغانانو لپاره یو ستر ناورین او ستونزه رامنځته کړي، هم په داخل د افغانستان کې، ځکه دوی کور نه لري، ځای نه لري، د کاروبار او د ژوند مسله نشته ده، او اقتصادي مسله لکه څنګه چې هغې ته اشاره وشوه، د هغې لپاره هم دلته اوس شتون نشته دی چې امکانات وي او دوی هغه مخته ویسي. نو دا به یو غټه ستونزه بله شي، د هم به د حکومت لپاره ستونزه وي، او هم به د هغه کم خلکو چې بېرته راګرځول کېږي خپل وطن ته.
ډېره مننه مولانا صاحب. حافظي صاحب، پخواله د هم په نور نړۍ کې له مختلفو هیوادونو نه خلک کډوال شوي دي، او بیا لغو هیوادونو نه حکومتونو دولتونو پریکړه کړې چې کډوال وباسي. پخوا تر دې د نورو هیوادونو تجربه څه وایي؟ پامدومره لنډ وخت کې، پامدومره لنډ مهلت کې کډوالو ته د وتلو وایي که څه لوی پروګرامونه ورته جوړوي، او یو لوی د یو لوی پلان په اساس چې ملګری ملتونه هم یا نور نړیوالې مؤسسې پکې دخیل وي، د هغو په اساس باندې د کډوالو د وتلو پلانونه جوړیږي؟
او بینالمللي قوانین دلته شتون لري، مخصوصا پس دوم نړیوال جګړه کې ډېر کنونسیونونه لاسلیک شوي دي، او اوس هم د ملل متحد او نور هیوادونه په پاکستان باندې نیوکې وکړې چې دا بشري قوانین سره برابر کار نه دي، او د کډوالو د قوانینو او انساني چلند سره مخالف مسله ده. دلته که چېرې یو څوک څلوېښت کاله یا پنځه څلوېښت کاله یو کورنۍ په یو هیواد کې پاتې شي، هغوی په امریکې کې او په کاناډا کې په پنځه کالونو کې دوی استیزان کېږي، که چېرې کوم جرم او جرایم نه وي کړي او کار وکړي او هلته به سیاحتو ته رسېدلي وي. او په اروپا کې هم مثلا په المان کې مخکنی قانون سره سم چې اقامت ولري او اته کاله تیر شي او یو معین کار ولري، کولی شي چې سیتیزن شي، او د هغه د جرمني د هېواد یا د فرانسې یا د انګلیس تابعیت ترلاسه کړي. اوس صدر اعظم د انګلستان په خپله یو هندوستاني کډوال دی، یو کورنۍ څخه ښاروال دی، صادق خان د لندن یو پاکستانی کډوال دی، د یو کورنۍ څخه راوتلی دی. دغه یو چلند په دنیا کې نشته، ساری نه لري چې یو اشاره اووه میلیون انسانان اړ وباسي چې د یو هیواد څخه وباسي. دا خو ډېر مشکل دی، دا یعنی څه ور نه دي، تعامل ور نه دي. دنیا باید په دغه کړه اقدام وکړي.
دنیا چې وایي مطلب مو ملګري ملتونه دي، نړیواله ټولنه، دوی څه کولای شي په دې پروسه کې، کوم رول لوبولای شي، مخصوصا ملګري ملتونه؟
ملګری ملتونه خو د نړیوال کنوانسیونو او قوانینو د تطبیق مسؤلیت په غاړه لري. دا شورای امنیت ملل متحد که چیرې یو پرېکړه وکړي، هغه خو الزامي ده. کله چې په افغانستان کې د تروریزم ضد په نوم دوی پرېکړه وکړل، امریکایان پرته له دې چې د افغانستان د حکومت څخه اجازه واخلي خپل قواوې دلته داخل کړه، او د درې څلوېښت هیوادونو قواوې تقریبا شل کاله په افغانستان کې شتون درلود. دا خو د هغه شورا امنیت ملل متحد د پرېکړې پر بنسټ و، بل کوم مجاوز خو شتون نه درلودل. نو په دې خاطر ملل متحد که وغواړي او جدا اقدام وکړي او د شورای امنیت د ملل متحد پرېکړه وکړي، دوی کولی چې دغه ناورین څخه مخنیوی وکړي.
ډېره زیاته مننه. ښاغلی مولانا، په تیره نږدې نیمه پیړۍ کې پاکستان د افغانانو لپاره تقریبا د یو زیات شمیر د لکونه خلکو لپاره دوهم کور و. دا دروازه نور د افغانانو پر مخ بنده شوې ده له دې اقدام سره؟
تر کومه ځایه چې زه فکر کوم افغانانو په دغه نیمه پیړۍ کې تقریبا 50 کاله کم و زیات یقینا پاکستان او بیا خصوص دا د افغانانو لپاره دویم کور و، او ډېر ښه ژوند یې پکې کړی. او افغانان داسې نه دي چې له چا نه یې خیرات غوښتی وي، بلکې په خپل مټ ولاړ خلک، او هر یو غټ او وړوکی ستر او وړوکی بزنس لري، کاروبار لري، او خپل ژوند دی مخته وړی. پاکستان ته ټکس ورکړی، پاکستان کې د خپلې پیسې ټولې هلته کارولې دي، او په دې اساس باندې پاکستان د دغې مهاجرینو له اړخه هم د دوی له اړخه ډېره ګټه ترلاسه کړې، او هم یې په سیاسي بین المللي لحاظ سره له ملل متحد او له نورو هیوادونو نه ډېرې ګټې اخیستې دي. زه یو نظر دا لرم چې که افغانان افغانستان ته راشي دا د افغانستان په خیر ده، خو مسئله دا ده لکه څنګه چې حافظي صاحب ورته مخکې اشاره هم وکړله، هغه دا ده چې د یو پلان او د یو صحیح اصولي تقسیم اوقات او برنامې له مخې نه که افغانستان ته راشي نو انشاءالله ستونزه به پکې نه وي.
مولانا صاحب وبخې، د طالبانو حکومت مولانا صاحب د طالبانو حکومت د کډوالو د ستنولو د همدغه د تنظیم لپاره یو کمیسیون جوړ کړی، فکر کوي چې د طالبانو حکومت دغه امکانات لري چې د دې کډوالو د ځای په ځای کولو په چاره کې یو ښه رول ولوبوي، یعنی هغه څه چې لازمه ده د خلک ځای په ځای کړي په هیواد کې دننه؟
د سیده چې افغانستان اسلامي امارت طالبانو نظام کچیر تا دوی سره پراخه مرسته کېدلې، او دوی اقتصادي لحاظ سره او همداراز په نورو سیاسي او په ډیپلوماټیکو اړیکو کې دوی سره ورګډ وې، نو طبعا کولای شو چې د دغه پروسې لپاره یو ښه تقسیم اوقات او نظم جوړ کړي. ولې په تاسف سره به دا اوایم په ډېرې خواشینۍ سره چې افغانستان په خپل افغانستان اسلامي امارت په مشکلاتو کې دی، خلک چلته اوسیږي هغوی په مشکلاتو کې دي، هر سړی دا هڅه کوي چې له وطن نه ووځي. نو که دوی راځي فکر مې نه دی، داسې زه دا ګمان نه کوم چې د دې خلکو لپاره به یو ښه او صحیح شکل باندې پروګرام او برنامه جوړ شي او دوی به د هغې تر لاندې دلته را وګرځي. فکر نه کوم په دې باندې به افغانستان اسلامي امارت ونشي توانېدلی چې دا کار ترسره کړي.
ډېره زیاته مننه. حافظي صاحب، طالبان دغه ظرفیتونه او امکانات لري د دې مرستې یا د دغه لوی پروژې د هغه لپاره چې ته په سم ډول یې تر پایه سرته ورسوي؟
افغانستان په ټوله یو وروسته پاتې هیواد پاتې شوي دي، او مخکې هم ډېر امکانات نه درلودل د بهرنۍ مرستو تر مټ ولاړو حکومتونه. اوس هغه مرستې هم تر ډېره بریده پورې قطع شوي دي او لږ شوي دي افغانستان سره، او داخلي منابع د افغانستان د اوسنی موجود نفوس لپاره کفایت نه کوي چې هغه وچلوي. خلک په فقر کې ډوب دي، خپل ماشومان خرڅوي، خپل آزادي بدن ګیلموي. په داسې حالاتو کې چیرې نور د خلک راشي دلته د دغه خواس هم راځي، د ترکیې څخه هم دپورت کېږي، د ایران څخه هم شړل کېږي. نو دونه خلکو لپاره دا موجوده حکومت چې پخپله د تحریم په حالت قرار لري او د بین المللي اقتصادي سیستم څخه بهر پات شوې دي او تر اوسه پورې چې دا دوه کاله او دوه میاشتې درې میاشتې ځینې تیر شو هېڅ یوالي پرسپر نه ده پېژندلې. او دا ستونزمنه خبره ده او دوی په بین المللي ډګر کې نه شي کولی د افغانستان د خلکو د حق څخه دفاع وکړي په رسمي توګه. ډېر زموږ سفارتخانې بندې دي، په امریکې کې زموږ سفارتخانه بنده ده، په ملل متحد کې دوی استازي نه لري، نو دوی محدود دي په داخلي منابعو او داخلي منابع د دغه ښارونو ترسره کولو لپاره کفایت نه کوي. او همدارنګه دوی د معین کدرونه نه لري د هغه لپاره چې دا پلانونه طرحه او تطبیق کړي، ځکه چې دا اقتصادي سمبالتیا یا مثلا د کډوالو ځای پر ځای کول د کورونا غواړي، د جامع ضرورت لري، د ډوډۍ ضرورت لري،
یو لوی ملي پروګرام غواړي، یعنی د یو لوی ملي پروګرام د کچه خبره ده.
ډېر مهم مسایل دي، دا سوالخیز خبرې دي. ما دغه لپاره خو اوسنۍ زګومان نه کوم چې دا ظرفیت شتون لري په اوسنۍ سرپرست حکومت کې.
مننه. مخکې تاسو حافظي صاحب یادونه وکړه چې افغانان د میلیونونو کاروبارونه لري په پاکستان کې. د افغانستان د سوداګرۍ خونو پروانه اونۍ کې ازادي رادیو ته ویل چې په پاکستان کې شاوخوا 400 لوی او وړې فابریکې شته چې د افغانانو دي. یو عمومي اټکل شته چې د افغانانو پانګه او شتمنۍ په پاکستان کې څومره دي؟
په دا داسې چې د دوستانو د نظر په احترام سره زما معلومات دا دي چې ډیر زیات دي، تر 400 څخه دا واړه او متوسط تشبثات، لکه کوچنی کارخانه مثلا د دبرو پروسس، مثلا د اوسپنی شیانو جوړول، په د ترکانیو کې، په نورو مسایلو کې، په زرهاو تشبثات د افغانانو شتون لري هلته. او داسې دقیقې شایع نشته چې دوی پانګه څونه دي، اما دا لوی کارخانې چې هغوی البته دوی تصمیم نه لري چې هغوی وباسي، ځکه چې هغوی ډېر مالي ورکوي، ډېر هغه کوي، هغوی لپاره اسانتیاوې برابر کړي دي. مثلا د مومن کارخانې دي هلته زموږ چې دا غوړي تولیدوي او شکر تولیدوي هلته ځینې افغانان، یو تعداد بیا د سرمنی کاروبار کوي په کراچۍ کې، مثلا نسل خان رحمت او یو چیز کندریان دی هلته. هغوی خو د پخوا څخه دي، هغوی حتی د برطانوي هندوستان د وخت څخه د رحمت کورنۍ هلته دي، او نور یو تعداد کنداري شتمن سوداګران، عجز محل خان کنداري، مثلا عجل بابک صاحب، دا خلک هلته د پخوا څخه دي. نو دا نوې خلک چې د شوروي د اتحاد یرغل څخه وروسته هلته ورغلي دي، دا خلک ډېر پریشان دي، ډېر ډېر لاهم دي، دوی یعنې په خپل مټو باندې یو څه جوړ کړي دي. او بل دا چې دا پاکستان لپاره هم یو نوین ده، ځکه چې د کوڅې دوکان چې بندېږي، خو هغه خلک بیا تر څو چې بل دوکان جوړېږي خو اثر خبر نه ده، خلک خپل هغه هټۍ له لاسه ورکوي او هغه راکړه ورته چې یو بل سره لري هغه له بینې ځي. بل دا چې دا مشت افغانان چې هلته دي، د خارج څخه ورته پیسې راځي، یعنی داسې په میاشت کې تقریبا 100 میلیون ډالر دا مهاجرو ته پیسې رسېدلې د بهر څخه، کورنۍ ورسره مرستې کولې، نو که هغوی وباسي دا کرنسۍ هم بیا پاکستان ته نه راځي او پاکستان دا ویژال اقتصاد لا پسې خرابېږي. بیا بل دا په خپل افغانان په ډېر ارزانه بیه هلته کار کول، هغوی لپاره د کارخانو کې کار کول، مایه خلکو، انجینران دي، ډاکټران دي، نور خلک دي هلته، شپخانی لري، کلینیکونه لري، او د ماساژ مراکز لري، هوټلونه لري، رستورانونه لري، ډول ډول دا کاروبار د اقتصاد د پاکستان د اقتصاد یوه برخه ده. دا هم د کار څخه لویږي او دا د پاکستان اقتصاد لپاره ډېر څه مرسي.
ډېره مننه مولانا صاحب. ښاغلی حافظي، د هغو کډوالو یادونه وکړه چې ډېر پخوانی دي، حتی د شوروي پخوانی شوروي اتحاد تر یرغل نه مخکې پاکستان ته کډه شوی دي. د پاکستان حکومت او د ملګرو ملتونو دیو اټکل کړی چې شاوخوا، د پاکستان حکومت هم البته ویلي دي چې 100,000 افغانان دي چې غیر قانوني ډول باندې په پاکستان کې اوسیږي. لدغو کډوالو سره ستاسو تصور څه دی، ستاسو فکر څه دی چې د شوروي تر یرغل مخکې افغانستان وتلی او یا حتی د شوروي د یرغل پر مهال یو کال دوه کال مخکې افغانستان وتلی دي، دا به هم په دې ډله کې وایستل شي او که یوازې هغه کسان دي چې په دا وروستیو لسو پنځلسو کلونو یا وروستیو دوه کلونو کې پاکستان ته تللي.
مسله داسې ده چې پاکستان اقتصاد نن له صفر سره ضرب دی، سخت قرضداره دی، او هغه افغانان هغه ګڼ شمېر افغانان چې هغوی په ستره او لوړه کچه باندې تجارتي کارونه لري او که وړې فابریکې لري او تجارت کوي، دغه خلکو ته څومره چې زه معلومات لرم، زه خلک پېژنم، تقریبا 95% کې، یعنی د سلو نه 95% دا خلک اسناد لري، پاکستانی اسناد لري، شناختی کارتونه لري او پاسپورتونه لري، اول تجوان کوي
په غوب سیم راخسته دا. او بخې مولانا سه په غوب سیم راخسته دا، اوس د پرون راپور و چې د بلوچستان صوبې د اطلاعاتو وزیر اعلان وکړ چې شاوخوا اویا کاتیا زره همدغه ډول شناختی کارتونه چې تاسو یادونه کوي دا یې هغه کړي دي، یعنی باطل کړي دي.
زه دا منم باطل کړي دي، ډیرو خلکو شناختی کارتونه باطل کړي، ولې هغه پانګونه چې په پاکستان کې د پانګوالو کړي ده، بزنسمنانو یا د تاجرانو کړي ده، او دا اوس هم ډیر ښه اساس رول لوبوي، دوی دغه سلسله نه قطع کوي. بل لکه څنګه چې اشاره وشوه، په افغانانو ته ډیرې زیاتې پیسې را روانې دي. اصل څومره چې زه فکر کوم ممکنه ده دا خبره به دا زما به دا آن به مې سم نه وي، خو هر وخت دغه اوازونه او تر دې ډیر په سختو الفاظو سره کړي دي، حتی په لارو کوچو او په سرکونو کې ښځو ته لاسونه ورچولي، ښځې موټر ته راښکلي دي. خو هغې نه وروسته چې ملګرو ملتونو او نورو هیوادونو ورسره پیسې او د پیسو ژمنه کړې ده، یو این ایچ سی آر او همداراز نور بین الملل افراد او اشخاصو له دوی سره چې کله د پیسو ژمنه وشوه پیسې ورکړلې، بیا غلي شوي دي. دوی په دغه حالاتو کې دي چې لسو روپو ته هم نن خان گیری، نو ښکاري داسې چې دوی بیا هم یو پلان لري د پیسو د راټولولو لپاره، او نور به داسې څه خاص هغه ونه کړي او تنګول کوي.
مننه د خپرونې تر پایه ډیر کم وخت لرو. حافظی صاحب کلاند په یو دقیقه کې راته ویلی شي چې د سوداګرۍ خونو د افغانستان ویلي دي چې له طالبانو سره خبرې کړي دي، د افغان سوداګرو د شتمنۍ د انتقال په باب دا به څه ډول میکانیزم وي؟
دا خو زمونږ دوستان خپل هلې ځلې کوي، او زمونږ د اخلاقي دنده ده چې د متشبثینو څخه دفاع وکړو، ځکه چې دا د سوداګریز خونه د ټول متشبثو ګډ کور ده. اما دا سیاسی مسائل دی، او دا دغه فشارونو منشا هم سیاسی ده او امنیتی ده. دا حکومتونه خپل ترمنځ باید دا پریکړه وکړي، او طالبان خو مخکې هم دا غوښتنه د پاکستان څخه وکړل خو هغوی نه دي منلي.
بله،
او دا بالکل یو غیر قانوني او غیر اخلاقي کار دی چې دا غریب خلک د ژمي په درشر کې وباسي، او د هغوی شتمني او د رایو دا شیان هغه کېدل هم زموږ د واک څخه بهر خبره ده.
ډېره زیاته مننه.
که چیرې شناخته کارت غلط ثابت شي، نو دوی بیا جرمانه باید ورکړي. داسې جنجالونه پیښ شوي دي. راته
مولانا صاحب لاند که لطفا راته ووایاست چې یو شمېر دا کډوال د طالبانو له ویرې له افغانستانه وتلي، ځینې د خپلو ماشومانو د تعلیم لپاره وتلي، په نیمه دقه کې راته ووایاست چې دا ستونزه به څنګه حل کېږي؟
محترم، اصل مسئله دا ده چې ستونزه تر هغې پورې چې سیستم صحیح نه جوړ شوی په افغانستان کې، او تعلیمي، تربیتي، اقتصادي او همداراز ورځنیو چارو لپاره صحیح پروګرام او ښه کوالیفای او پوه خلک نه وي کینول شوي،
او کار ونه کی زه فکر نه کوم چې دا ستونزه به حل شي
مننه
هغه خلک چې تللی دي هغه هم فکر نه کوم چې حالت هم خوشوند نه لري او چې
پر اشیام
یو څه ستونزه به وي
ډیره زیاته مننه د ولسی سیاسي جرګې د مشرتابه غړی